سلامونه او ستړي مسي وخت د سهار لاس بجې سوي د مشالېډو په یو بل غړي کې مزار عبد الحق کاکړ کنه کوم په دې غړي کې اول نیمای د ریپورتونو لپاره دا او په دوه نیمای کې ورته ونې خبرونه د مشال مرکاورو د په ریپورتونو کې د سر ریپورت په کراچي کې د لادرکه بلوچستانو د مظاهره دي او سره په دوحه کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ نن د افغانستان په اړه یو مهمه غونډه کېږي چې پکې به د 25 هیوادونو استازي او مدني فعالان برخه اخلي او یو شمېر نور ریپورټونه هم ستاسو په پیل بل خبرونه په کراچي کې د لادرکه بلوچستان خپلوان او مدني فعالانو د لاریون لارې غوښتنه کړې چې ورکسوي کسان دي عدالتونه ته وړاندې کړل سي. نن د قطر په پلازمېنه دوحه کې د ملګرو ملتونو لخوا د افغانستان په اړه دوه ورځنۍ غونډه پیلېږي. د یوکرین ولسمشر ویلي چې د یرغلګر روسي ځواکونو د جنګ پر ضد مهمې جګړې لا پاتې دي. او سم د خبرونو تفصيل په کراچي کې د لادرکه بلوچستان خپلوان او مدني فعالانو د لاریون لاري غوښتنه کړې چې ورکسوي کسان دي عدالتونو ته وړاندې کړل سي. د لادرکه بلوچستان د مندني سازمان بلوچ میسنګ پرسنز لخوا په دې لاریون کې د شوزو سړی لوهي په لاسونو کې نیولې وي چې ور باندې د لادرکه کسانو په اړه شعارونه لیکل سي. ول د مزاري یو ګډونوال اسلم بلوچ مشالې ډول چې ورک کسان دي خوشی کړل سي.
بغیر لس مقدمه یا ورنډ بلوچستان تختول کیږي. بلوچستان کې چې خلک لادرکه کیدل اوس خزي ماشومان او زده کوونکي هم خوندي ندي. نن هم بلوچستان په یو ځای کې خوندي ندي. په تعلیمي ادارو کې د بلوچ زده کوونکو پروفایلینګ کیږي، زورول کیږي. موږ غوښتنه کوو چې لادرکه ټول بلوچستان دې را خوشی کړي.
بلوچ سیاسي ګوندونه، مدني فعالان او د بشري حقوقو سازمانونه د بلوچستانو د لادرکی تورونه د پاکستان پر فوج او استخباراتي ادارو پورې کوي. فوج او حکومت تل دغه تورونه رد کړي دي. د دې هیواد په خواني او اوسني لوړ پوړو چارواکو په وار وار ژمنه کړي چې د لادرک کسانو مسله به حلوي. نن د قطر په پلازمېنه دوحه کې د ملګرو ملتونو لخوا د افغانستان په اړه دوه ورځنۍ غونډه پیل شي. د غونډې مشري به د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګودرش کوي چې پکې به د افغانستان لپاره د شاوخوا 25 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ځانګړي استازي ګډون وکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي بیان سټیفن دوجارک د اپریل 25 د خبري کانفرنس پر مهال ویلي ول چې په غونډه کې د طالبانو استازو ته د ګډون بلنه نه ده ورکړي. په دې مناسبت پرون په اسلام آباد کې یو شمېر افغان ښځو لاریون وکړ. دوی غوښتنه وکړه چې تر څو طالبان بشري حقوقونه ونه مني باید په رسمیت ونه پیژندل سي. د ملګرو ملتونو مرستیالي محمد امینی محمد د اپریل پر 13 نیټه د په امریکا کې ویلي ول چې د دوه په غونډه کې به د طالبانو د رسمیت پیژندنې په اړه خبرې کېږي. خو وروسته د سازمان واضح کړی چې د حکومت په رسمیت پیژندل د دوی کار نه بلکې د هر هیواد خپل کار دی. طالبانو په افغانستان کې د حکومت تر نیولو وروسته پر ښځو د کار بندیز لګولې او پر هغوی مخ پټول جبري کړي دي. همداراز نجونه له شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع کړي دي. طالبان وایي دا یې داخلي موضوعات دي او په اړه یې د بهرنیو فشار نه مني. پاکستان کې د خبرالانو او آزادو مطبوعاتو لپاره کارکونکي سازمان فریډم نتورک په کلنی رپورت کې ویلي چې په دې هیواد کې په تیر یو کال کې په خبریالانو او رسنیو د بریدونو او د لکو پیشي 60% زیاتې سوي دي. سازمان پرون د رسنیو ته پاستولی رپورت چې مشال لیډیو ته هم ترلاسه سوی ویلي چې په 2021 او 2022 کې د رسنیو پر کارکونکو د حملو او د لکو شپږ اتیا پیشي سوي چې دا شمیر د 2022 کال د می او روان کال د مارچ میاشتې په منځ کې یو سل شپېتو ته رسېدلې دي. په دې حساب په تیر یو کال کې د خبریالانو پر ضد پیښې 60% زیاتې سوي دي. په ریپورت کې د اسلام آباد په ټول هیواد کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک ښار بلل سوي دی. په نړۍ کې هر کال د مې درېمه د رسنیو د ازادۍ د ورځې په توګه لمانځل کیږي او فریډم نتورک دا ریپورت هم د دې ورځې په مناسبت خپور کړی دی. د پاکستان پارلمان په 2021 کال کې د خبریالانو او رسنیو د خوندیتوب قانون منظور کړی و. خو د فریډم نتورک مشر اقبال خټک په ریپورت کې ویلي چې د شاوخوا یو نیم کال تیرېدو سربیره قانون هیڅ یو خبریال ته ګټه نه رسولي. د پاکستان خزانه وزیر د پټرولو د اوسنی قیمت پر ځای ساتلو او د ډیزلو د بایو د کمولو اعلان کړی. اساکدار د اعلان پروند د ویډیو وینا لاري وکړ. هغه پر خپل ټوئیټر پانه د مې لومړی بیا تر 15 نیټه پورې د تیلو د قیمتونو تفصیل مخبور کړی دی. نوموړي لیکلی چې د پټرولو قیمت نه دی کم سوی خو د های سپیډ ډیزل یو لیټر بیا 15 د لایټ ډیزل 10 روپی او د خاورو تیلو 1 لیټر 10 روپی کما سویدا. ډار زیاته کړه چې د مې تر 15 می پورې بعد د پټرولو د 1 لیټر باید به 2 روپی، د های سپیډ ډیزل 288، د لایټ ډیزل 1.8 او د خاورو د تیلو هغه به 1.8 روپی وي. او د یوکران ولسمشر ویلي چې د یرغلګرو روسي ځواکونو د جنگ پر ضد مهمې جګړې لا پاتې دي. ولادیمیر زلنسکي دا څرګندونې داسې مهال کړي چې روسي لوړپوړی جرنال چې د لاجستیکي چارو مشر و له دندې لرې کړی او پر ځای یې بل ټاکلی دی. د هېواد دا ګام د یوکراني ځواکونو تر ممکنه ځوابي حملې وړاندې پورته کړی دی. زلنسکي پرون د یوکران د پولو ساتو ځواکونو د ورځې د نمانځنې پر دستوره کې برخه واخیسته او د هېواد په کلکه دفاع کولو یې د هغو مننه وکړه او جایزې ورکړې. ولسمشر زلنسکي وویل چې پولیساتي ځواکونه د محمود اودیوکا، ماراینکا او نورو ښارونو او دنبا سیمې کلیو په دفاع کې مرسته کوي او زیاته کړه چې نورې جګړې لا پاتې دي. روس د 2022 کال د فروری په 24 پر یوکراین برید کړی و او له هغه راهیسې د دواړو هېوادونو ترمنځ جګړه روانه ده. خبرونه پای تاسو مشال ریډوري اوسم ریپورټونو ترازو او افغانستان ته ورسته زو خو فایل به د پاکستان هله یو ریپورټ وکړو. هغه د پرون په کراچي کې د لادرک کسانو خپلوانو یو اربیا مظاهره کړې ده. دوی د دغو کسانو د خلاصون په اړه شعارونه ورکړل. د مظاهرو ځینو ګډونوالو مشال ډېر ټول چې د پرله پسې احتجاجونو برسېره هم د بلوچستانو د لادرک لړۍ روانه ده. دوی غوښتنه کوي چې لادرک کسان دې عدالت ته حاضر کړل شي. تر دې وړاندې هم په وار وار په کوټه، اسلام آباد، کراچي او نورو سیمو کې دغسې مظاهرې شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف پروسږ کال په واک کې تر راتلو وروسته ویلي ول چې دا مسله به په ترجیحي بنیادونو حلوي. په دې اړه له کراچي د نیاز علي رپورټ اورو.
په دې احتجاجي لاریون کې د بشري حقوقو فعالانو هم ګډون وکړو او د لادرکه کسانو د خوشي کولو غوښتنه کړي. یادا مظاهرات چې د لادرکه کسانو د موندلې لپاره جوړ سازمان بلوچ مسنګ پرسن را جوړ کړی و. د لادرکه عبدالحمید زهری لور سعید حمید بلوچ مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د تیرو 2 کالو راهیسې مې پلار روک دی. اسلام آباد او د هیواد په هر برخه کې مو احتجاج کړی، عدالت ته مو هم خواست کړی، خو پلار مې لا روک دی.
ہم یہاں پر ابھی احتجاج کر رہے ہیں ان کی بازیابی کے لیے.
دعوی چمنگ دلتا احتجاج کو دخپل و خپلوانو دخلاصن لپارا. زما پلا د دوو کالو رہسی په جبری توگا لادر کړی شو دی. د دوو کالو رہسی منګ د حق په لټون کیو، هیڅ معلوماتي نه لرو. منګ هم غواړو چې د نورو خلکو پرنګ په آرام ژوند وکړو، خو وس هر ورځ د احتجاج زمنګ د ژوند برخه جوړه شوی. منګ نور هیڅ نه غواړو، یوازې دعوی چې زمنګ خپلوان دی رخکړه کړی شي.
هم صرف یہ کہہ رہے کہ ہمارے پیاروں کو سامنے
د سعید حمید پوینا چپلار عبدالحمید زهری په 10 اپریل کال 2021 کې په جبری توګه لادرګه کړی شوې دي. د مظاهری او ګډونوال اسلم بلوچ بیا مشال لیډیو ته ویلي چې د بلوچستان ترڅنګ په ټول هیواد کې بلوچیان په جبری توګه لادرګه کیږي، تختول کیږي.
بغیر کسی برانڈ کے، بغیر کسی ایف آئی آر کے کیوں اغوا کیا جا رہا ہے بلوچ کمیونٹی کو؟
دیوائی بغیر لسم مقدمے یا ورنٹ بلوچان تختول کی گی. بلوچستان کی جی خلق لادرک کی دل اس خزی معشومان اور زدکون کی ہم خوندی ندی. نن ہم بلوچان پا یو زی کی خوندی ندی. پا تعلیمی داروں کے دا بلوچ زدکون کو پروفائلنگ کی گی، زورول کی گی. من غختن کو چی لادرک ٹھول بلوچان دی را خوش کری او دا ڈول غیر قانونی کامو ندی بند کری
شی. جو انلیگل کاروائیوں کو روکا جائے.
دا مظاهری او ګډونوال او د بشري حقوقو فعال عمران خلیل بیا ویلي د کلونو راهسې خلک په غیر قانوني توګه لادرکه کیږي او چې بیا څوک تپوس کوي نو هغه هم لادرکه کیږي.
پاکستان کې آئین کے تحت کسی کو جبری گمشدہ کرنا
دی وای د پاکستان د آئین لاندې څوک هم لادرکه کول جرم دی، خو بیا بلوچستان او پښتنو لپاره دا هیڅ جرم نه دی. هر ورځ د بلوچستان او خیبر پښتونخوا نه خلک تښتول کیږي او بیا ځینې خلک د کلونو راهسې په حراستي رکتی. نو پاکستان کی عدالتونه که آزاد وی نو باید چې دا خلک عدالتونو ته وړاندې کړی شي.
عدالت آزاد ہے لہذا ان کو عدالتوں میں پیش کیا جائے.
دلادرک بلوچانو خپلوانو لدی وړاندې هم د کراچی ترڅنګ په کوټه، اسلام آباد کې سو ځله احتجاجي مظاهری کړی دي. د بشری حقوقو او بلوچانو د حقوقو سازمانونه د خلکو د روکولو تور د پاکستان په فوز پوری کوي، خو هغوی دا تورونه تل رد کړي او وایي چې هغه کارونه د پاکستان د دښمن هیوادونو ایجنډا ده. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف پروس کال د دسمبر په 9 ویلی وو چې د رکو کسانو د خوشی کولو او د حقوق د قضیه سیړلو ټوله ممکن هسي کوي. د 2022 کال د دسمبر په میاشت کې اسلام آباد های کورټ ریپورٹ د بلوچ زده کوونکو په غوښتنه کمیشن هم جوړ کړی و چې یو شمیر غونډې یې کړي دي. او بیا یاد کمیشن خپل راپور مکمل کړی او اسلام آباد های کورټ ته یې خپلې سپارښتنې وړاندې کړي دي. په پاکستان کې د لادرک کسانو د موندلې لپاره 2011 کال کې یو کمیشن هم جوړ شوی دی. یاد کمیشن د تیر کال 2022 په دسمبر کې په خپل یو راپور کې ویلي وو چې د یادې نیټې پورې د لادرک 9133 کسانو قضیې ثبت شوي وي چې پکې 6000 قضیې هوارې کړې شوي هم دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
تاسو مشال ریډیو او ری هم د سند پاړه یو بل رپورټ دی، خو هغه دا چې په افغانستان کې ځینې افغان ښځې داوه کوي چې خپلوان یې د پاکستان د کراچۍ په زندان کې دي او وضعیت یې ښه نه دی. دوی دا داوه پرون د مشال ریډیو افغان څانګې سره د مرکو پر مهال کړې ده. دا له هغه یوه ورځ وروسته ده چې د پاکستان چارواکو د اپریل پر 9 نیټه 65 نور بندي افغانان خوشي کړي او افغانستان ته لیږلي دي. د پاکستان حکومت په سمدستي توګه د دې داوو په اړه څه نه دي ویلي، خو البته د سند حکومت په وار وار ویلي چې یوازې هغه افغان کډوال نسی چې قانوني اسناد نه لري. په دې اړه دا رپورټ اورو چې د مبینه توګه د نیول سوي یو افغان د میرمنې لږه پیلې شي.
چند رمضان در زندان است، این اتخای کنین چه قوخ شده؟ هر روز که میریم پولیس میگه ای رقم و محکمه میگه ای رقم.
سمیرا پرتوایی چه میره در روژی پا میاشت که در خور لخوان او رور سره در پاکستانی پولیس و لخوانی ول شوه او پا زندان کده. در دی پا وینا ناروغ میره لطیر و 15 روز و رحیسه در پاکستان در کراچی خار پا لندی زندان کده.
دیگه فعلا شوهر مریض است، دیگه دکترها گفت که ما شاید
اوس می مړه ناروغه دی. پوګه کې یو دانه ده، ډاکټرانه ویل چې شاید سرطان وي، باید عملیات شي. بیا مو عملیات کړ، 15 ورځې د عملیات څخه تیرې وي. د کوکونه خستر لپاره روانو چې پولیس ونیو، اوس باندې دی. پاته وشتمانه ته محکمه وا چې و ملي ټول کوکونه خراب شي وي. لکه کوکونه چرک راځي، ډیره شدیده تبه هم لري، ډیر وضعیت خراب دی.
دیگه خیلی تاو شدید هم داره، خیلی به درجه اخر وضعیت خراب است.
سمیرا وایي چې دوی له 3 راهیسې له ډېرو اقتصادي ستونزو سره په پاکستان کې ژوند کوي او په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د کار توکان ترلاسه کړی و. په همدې حال کې د پخواني نظام د ملي امنیت د یوه کارکوونکي مور عزیز ګل ازادي راډیو ته وویل چې زوی له 3 راهیسې د پاکستان د اسلام آباد په راولپنډۍ پنجاب زندان کې دی. هغه وایي چې د خپل زوی څخه هیڅ خبره نه ده او وروستی خبر یې چې ترې ترلاسه کړی ده و چې زوی غواړي په زندان کې د نه خوړو اعتصاب وکړي.
چند دفعه هم به سری په زندان حمله شده. دیگه پیش میاد
په زندان کې څو ځلې پرې حمله وشوه. یو میاشت مخکې را سره اړیکه ونیوه، خو وروسته له هغې نه پوهېږم چې څنګه دی، چیرې دی، د نه خوړو اعتصاب یې مات کړ که نه.
خبره
د پاکستان حکومت تر اوسه د دغو ادعاو په اړه څه نه دي ویلي، خو د 2022 کال په پای کې اعلان کړی و چې له هغو بهرنیو اتباعو سره به جدي او قانوني چلند وکړي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د پاکستان له زندانونو څخه 650 افغانان خوشي شول. د پاکستان په سندي ایالت کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منزه کاکړ وویل که څه هم خوشي شوي کسان قانوني اسناد نه درلوده، خو د پاکستان د پولیسو لخوا بندیان شوي اکثر افغانان قانوني اسناد لري.
دا مهال هم د سند په بیلابیلو جیلونو کې تر 60 پورې افغانان چې دي بندیان دي. چې د افغانانو د نیولو سیاکمه یوه لړۍ وه، هغه تر اوسه پورې دوامداره ده. خو اوس په دې کې هغه افغانان زیات نیول کړي څوک چې قانوني اسناد یا پی او آر کارډ یا ای سی سی کارډ لري. هغه افغانان دي کوم چې په پاکستان کې لیګلی سټے کولای شي، دوی رجسټرډ افغانان دي. پولیس نشي کولای چې دوی ونیسي، خو بیا هم دا یو غیر قانوني عمل چې دی دلته په کراچۍ کې خاص کر ډیر زیات روان دي.
په کراچۍ ښار کې د افغانستان قونسلګری چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دا وای چې د افغانان د یاد قونسلګری د هلو ځلو په ترڅ کې خوشي شوې دي. د دې قونسلګری سرپرست سید عبدالجبار تخاری د شنبې په ورځ رسنیو ته یو لیکلی ویډیو پیغام کې ویلي چې تر اوسه 2200 افغانان د کراچۍ ښار له زندانونو خوشي او بیرته افغانستان ته لیږل شوي دي. د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته پاکستان ته د افغانانو کډوالي ډیره شوې ده.
تاسو رپورټ اوریدئ. په سند کې د نیول سو افغانانو د کورنیو د غبرګون په اړه باندې او دا اوس هم د افغانستان په اړه یو ریپورت دی. هغه دا چې نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه یوه مهمه غونډه چې مشري باید د ملګرو ملتونو سرمنشي کوي جوړې شي. ملګرو ملتونو ویلي چې په دې غونډه کې به د افغانستان پر روانو ستونزو په وړاندې د نړیوالو ټولنې د یو ګډ دریځ د رامنځته کولو پر لارو چارو خبرې وسي. ملګرو ملتونو دا غونډه داسې مهال جوړوي چې طالبان حکومت پر ښځو په غیر دولتي موسسو کې د کار کولو بندیز تیره میاشت د ملګرو ملتونو ادارو ته وغځوي. ملګرو ملتونو همدارنګه په افغانستان کې ملیونونه بې وزله وګړو ته د بشري مرستو رسول په برخه کې د مالي سرچینو له کمښت سره مخامخ شوی. تفصیل په دې رپورت کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش به نن دوشنبه د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه د غونډې مشري کوي. په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د شاوخوا 15 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ځانګړي استازي ګډون وکړي. ګوتیرش تر دې غونډې مخکې په یو ټویټ کې ویلي دا مهمه ده چې په افغانستان کې د هغو میلیونونو کسانو د لاسنیوي لپاره چې بشري مرستو ته اړتیا لري له ټولو هغو اقداماتو څخه لاس واخیستل شي چې د کار کولو په برخه کې د ښځو حقونه محدودوي. ګوتیرش ټینګار کړی چې افغانان بیړنیو مرستو ته فوري اړتیا لري او ښځې دغو مرستو رسولو د یقیني کولو یوه مهمه برخه ده. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د ملګرو ملتونو سره منشي به په افغانستان کې د دې نړیوال سازمان د مهمو مرستندویو عملیاتو د بیا کتنې په اړه تازه معلومات د غونډې برخه والو ته ورکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک د تیرې جمعې په ورځ وویل چې ملګري ملتونه په افغانستان کې د خپل ماموریت دوام ته ژمن دي او د خپل فعالیت د دوام ارزونه کوي. د طالبانو لخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې له کار کولو د ښځو له راګرځولو وروسته ملګرو ملتونو ویلي وو چې دوی له یوه ویرونکي انتخاب سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم د تېرې پنجشنبه په ورځ د یوه پرېکړه لیک په صادرولو سره د طالبانو لخوا پر افغان ښځو او نجونو لګول شوي بندیزونه وغندله او غوښتنه یې وکړه چې پر ښځو او نجونو لګول شوي سخت محدودیتونه دي ژر تر ژره لرې شي. خو طالبانو د ملګرو ملتونو په ادارو کې پر افغان ښځینه کار کوونکو لګول شوی بندیز د افغانستان یو داخلي ټولنیز موضوع یاده کړې او ویلي دي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د فعالیت د دوام مخالف نه دي. دې ته په پام چې ملګرو ملتونو ویلي د دوحې غونډې ته د طالبانو د سرپرست حکومت استازي نه دي وربللي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون یکشنبه ازادي راډیو ته وویل چې له دې غونډې زموږ تمه دا ده چې د افغانستان واقعیتونه په پام کې ونیول شي، هغه امنیت او ثبات چې دلته رامنځته شوی دی غنیمت وشمیرل شي او د همکاري لپاره ورڅخه ګټه پورته شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې وچا ویل چې سږ کال په افغانستان کې 28 میلیون زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او 6 میلیون وګړي هم له قحطۍ یو ګام واټن لري. ملګرو ملتونو ویلي چې د دې کال لپاره په افغانستان کې د بشري مرستو د پروګرام د عملي کېدو لپاره د هڅه باندې 4.6 میلیارډ ډالر غوښتنه کړې، خو تر اوسه د دغو غوښتل شوو پیسو څه باندې 15% ترلاسه کړې ده.
لکه څنګه تاسو په رپورت کې اوریدل چې نن په قطر کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په مشرۍ کې غونډه جوړیږي، خو هم په دې تړاو پرون په اسلام آباد کې یو شمېر افغان ښځو مظاهره وکړه چې په کې ملګرو ملتونو وغوښتل چې طالبان دي په رسمیت نه پېژني. په دې اړه رپورت اوري چې په شعارونو پیل شي.
پاکستان ته د طالبانو لبیا واکمنې د ورستا د کډوالو شویو موترزو افغان خوځو فریاد د چيني وک کوي. نړیوالې ټولنې افغان جونی او خزی له یاد وستلې دي. دوی په اسلام آباد کې راټول شوې او د ملګرو ملتونو سازمان په ګډون یې په نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د طالبانو اوسنۍ رژیم په رسمیت ونه پیژني. د دې اعتراض یوې ګډونوالې وحیدی امیری ازادي راډیو ته وویل دلته په دې هدف راټول شوې چې د ملګرو ملتونو لخوا د جوړیدونکو غونډې په اړه خپل اعتراض وړاندې کړي.
پیام اصلی نړۍ ته زموږ اصلي پیغام دا دی چې لطفاً طالبان په رسمیت ما پیژنئ. د طالبانو په رسمیت پیژندل د افغانستان د خلکو پر وړاندې جنایت او نړۍ ته د یو غوا خبرداري دی.
په پاکستان کې د راټول شویو افغان معترضو خوځو رډلې وی بلی چې نو یو غختل نوم یې پر راپور کې یاد شي د طالبانو د اوسنی رژیم پر وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان په پڅ سیاست هم نیوکه وکړه.
سازمان ولا به ګروي
ملګری ملتونه یوې ډلې ته چې په افغانستان واکمنان شوي غوړي رسمیت ورکړي. دوی تیرو دوو کلونو کې د طالبانو د سپینولو او دوی ته د لابیګرۍ لپاره ډېره هڅه کړې. له همدې امله طالبانو ته رسمیت ورکول هغو شپږویشت رهګرو ډلو ته رسمیت ورکول دي چې د طالبانو له راتګ وروسته یې د فعالیت اعلان کړی، او طالبانو ته رسمیت ورکول د ټولو هغو افغانانو حشیته کول دي چې ازادي یې له لاسه ورکړې.
له طالبانو مو د دې اعتراض په اړه خبرګون وغوښت، خو د حکومت ویان دے جواب رانه کړ. دا اعتراض د افغانستان په اړه د قطر په پلازمینې دوحه کې د جوړیدونکو غونډې په درشل کې شوې، چیرته چې تمه د سبا او بل سبا د افغانستان د وضعیت د څیړلو لپاره د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو استازي سره راټول شي. هخوا په افغانستان کې یو شمېر افغانان وایي د دوحې په غونډه کې باید د افغانستان د خلکو واقعي ستونزې وڅېړل شي او د حل لپاره یې بیړني ګامونه پورته شي. کابل میشته متی الله شهاب وایي د افغانستان په اړه جوړیدونکو غونډو کې د افغانانو ستونزې او اصلي غږونه نه پورته کیږي او په کار ده چې دا ځل د دوی د اوسني وضعیت په اړه هر اړخیز بحثونه وشي.
د نړیوالو څخه زمونږ هیلم دا ده چې دغه ناورین او دغه په موږ باندې چې څه راوستي د دې ته د پای ټکی کېږي او نور د افغانستان او د افغانستان د ولس په اړه صادقانه کار وکړي او صادقانه عمل ترسره کړي.
یو بل افغان مېرمن چې د امنیت ستونزو له امله نه غواړي هویت یې په راپور کې یاد چې په دې غونډه کې د ښځو د حقونو په خوندیتوب د ټینګار تر څنګ وایي هیله د نړیواله ټولنه په افغان جنو ښځو د طالبانو لخوا د لګول شوي او ظالمانه بندیزونو او محدودیتونو له امله دا ډله مجازات کړي.
موږ هیله لرو چې طالبان د ټولو هغو امتیازاتو څخه محروم شي چې ورته په پام کې نیول شوي. په ونیس ډول دی طالبانو ته ورکول کیدونکي سلویخت میلیون ډالر بند شي، د دوی د بهرنیو سفرونو او تګ راتک مخه دی ونیول شي.
خو د یو شمېر افغانانو له دې غوښتنو برعکس بیا د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې د رسمیت پیژندنې او له دوی سره د تعامل غوښتنه کوي، هغه غوښتنه چې لا تر اوسه نړیوالې ټولنې نه ده منلې.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل ورځې 19 خبرونه
د مشال مرکه
په لسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال رادیوي مجله
په دونی مو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنه
په پینزو بجو
او سم د جنوبی وزیرستان په اړه یو رپورت ده. بره جنوبی وزیرستان اوسیدونکو داوه کوي چې امنیتي ځواکونه یې د امنیتي اندیښنو له کبله انټرنیټ تړلې دي. دوی دوایي چې د انټرنیټ بندېدو له وجې کاروباري او ټولنیز ستونزې زیاتې شوې دي. مشاله دوی د جنوبی وزیرستان له چارواکو سره له پرون راهیسې په وار وار رابطه کړې دي خو هغوی مو ټلیفون ته ځواب را نه کړ. البته په قومي اسمبلی کې د جنوبی وزیرستان استازي مولوی جمال الدین مشاله دوی ټول چې هغه به دا مسله له پوځي چارواکو سره راپورته کوي. تفصیل د اشتیاق مسید په رپورت کې.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدن کے مشال ریڈیو تا ویری دی چې د پاکستان حکومت یې پسیما کښې د 3G 4G انټرنیټ سہولت بند کړی دی چې په وجه یې خلک د سخت مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. په دغې براکښې د سراروغه سیمې اوسیدونکی بخت الله مسید ویایي
چې د مسکی معوز دای د سوشل میډیا نو دا همیشه بند کوي چې کوم سکول ور کې د نن سبا خو انلاین اپلای کیږي، کلاسین انلاین کیږي، نو په تعلیمي ادارې باندې ډېر غټ اثر ځینې لوېدلی دی. داسې علاقه دو چې د آرمی په کنټرول شي دو آرمی په موجوده دو په دې علاقه کښې نیټ بند کړی دی چې کله هسه به ضرورت جوړ شي نو رومیږو دا 6-6 کیلومیټر 7-7 کیلومیټر رومیږ درېمې د یوې واړي کې ډاکومېنټ لاژلې د پوره چک څغرینا تا پښې درېمې واته امیر دا شای لا جی ډېره مشکل ورو دا جوړ کړی. قانون صاحب دور چې سوچ وڅکه چې دنیا په خلاف تجربه کوي او د افسوس خبره د میش په علاقه باندې 3G 4G نت یې بند کړ د چا سره د میش راته نشي چې د میش په وزیرستان باندې څنګه کیږي میش ته هیڅ پاته نه لګیږي.
د انټرنیټ بندش په وجه د سویلی وزیرستان اپر ضلع اوسیدونکي نور د کوم مشکلاتو سره مخامخ شوي دي دا د سراروغه اوسیدونکي عثمان مسید نه وروي.
انټرنیټ خیر ډېر شپېره سره بند کړی دی چې محدود بیل ټایپ وزیرستان چې خلکو معنا چې ډېر زیاتې مشکلاتو سره مخ ته دی چې کوم کاروباري حضرات دي او نور چې کوم تعلیم سره شعبې سره تړلی خلک ته دا تا ډېر عجیبه مسله ده چې بند کوي آرمی کنه چې د خدای د کوره له مشته دا نیټ کو لاو کو نیټ دا نرونه بند کوي مشته سخته مسله وي او دې ځینې سیکورټي په نومه باندې را بند کوي نیټ کنه خو دا رایې نجاته برېښنا 2009 شیر دی 2023 خو دا سیکورټي
مشال ریڈیو پر سویلی وزیرستان اپر ضلع کے دے انٹرنیٹ بندش پر براکش دے ضلع ڈپٹی کمشنر اشواق خان سرا دے تماس نیولے بار بار ہسا وکڑا خواہوئی خپل موبائل پر تکول خواش نکڑل او دے سویلی وزیرستان دے قومی اسمبلی نمائندہ مولانا جمال الدین مشال ریڈیو تھا پدا رنگ وجا گے دا
چې نیټ وی نو دنیا د سره تړلې دو لکه څنګه یې کراچۍ اسلام آباد لاهور پېښور ته ضرورت آئے هم هغه شان یې د میر جنوبی وزیرستان ته د میر مسجد ایریا ته هغه شان باندې ضرورت آئے نو د بعد مرغه چې معمولي غونده ګلبل وشي بیا په میش پسې نیټ د تاباند کو دا ظلم کوي زیاتی کوي ناجایز کوي زه خو چې کوم دی نه ډېره درېم نو په اسمبلی کښې هغه ضرور په دا خبره باندې خبره وکړه د ګورنر وزیر الله سره بلکې د فوجي مشرونه سره به هڅه وکړه چې دا مېر مسله ده دا بحث ورته د حلقوي نه ده د حلقسعین انشاءالله تعالی
د سویلي وزیرستان اوسېدونکي دا هم وویل چې که د پاکستان حکومتي چارواکیو یې په سیمه کښې د 3G 4G انټرنیټ سهولت زر بحال نه کړي بیا به دوی په لوی احتجاج لوس پورې کولی باندې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له څلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,250، 2,130 او 15,315 شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال ریډیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
په خیبر کې د زراعت یا کرهنې بدلون پلان لاندې کروندګرو ته تخمونه ورکړل شوي دي. د خیبر ضلع د زراعت محکمې چارواکو د اپریل په 13مه مشال ډډې ته وویل چې په باړه کې یې پر لسګونو اکړه ځمکه یو شمېر سبزي او نور فصلونه کرلي او شاید ښه پیداوار وکړي. د باړې کروندګر وایي په تیره نامنۍ کې مځکې شاړې شوې وي او په کار ده زیات نه زیات مځکې ورته هوارې کړل شي، د اوبو بندوبست وسي او په ارزانه باید سری ورکړل شي. په دې اړه تفصیل د مشال ډډې خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر ضلع د زراعت محکمې مشر افسر ضیاءالاسلام داوړ د اپریل په 13مه مشال ریډیو ته وویل چې دوی په دې ضلع کې د زراعت د بیا بحالۍ لپاره هلې ځلې پیل کړې.
او داسې مونږ پیاز 280 اکر پیاز مونږ په ټول خیبر کې لګولي دي، انشاءالله دا به ښه پیداوار اوس وکړي. امید ده 97 ویرایټي میں کرلی دو پیاز اب د اگریکلچر ٹرانسفارمیشن لاندې مونږ غا کړی دي، تقسیم کړی دي کې داسې مونږ غنم پہلا دل سیڈ سرٹیفیکیشن پراسی سے سیڈ ملٹیپلیکیشن ورته وی تا غا سیڈ سرٹیفیکیشن پراسی مونږ کړه دا غنم به مونږ په خیبر کې سرٹیفایډ سیڈ پیدا کوو ان شاء الله. او بغونه مونږ 80 ایکر د مختلف ارګنایزیشن نه ان جی اوز نه پروجیکټونو نه سدا سے 70-80 ایکر پورې مونږ ولګول بغونه.
نموڑی ویل چې خریڈی یا مشروم او زنی گلونو فصلی حاصلات هم ورکړي او ځای کروندګری وس په مارکیټونو کې خرڅوي.
چپا کې مونږه مشروم کلټیویشن وکړو، گلیډولس چې کوم ګول دا هغه ښه کامیاب لاړو مارکیټ پورې ورسېدو اګریکلچر ټرانسفارمیشن کې. او داسې مونږه زیتونو باغونه ولګول 200 اکړه زیتونو باغونه تیر کال اوس دې کال دواړه چې سره جمع کې سو 200 اکړه انشاءالله مونږه زیتونو باغونه ولګول.
د خیبر ضلع یو کروندګر ګلفراز اپریده وایي چې دوی د تخمونو ورکولو او باغونو لګولو ستاینه کوي، خو په کار ده د ارزانې سرې ورکولو بندوبست هم ورته وکړی شي.
کله نه مونږ متاثر شوي یو نو فصلونه ډېر کم کېږي، یو خو د سرې بحران د سره ډېره کم هغه شوه ده قیمته شوه، نو دې وجه نه زمیندار سره فصل ته نه شي ورکولی، فصل یې بس هغه شونتې نه کېږي چې څنګه به مخکې کېدو چې هغه سرې ارزانه وو.
د خیبر ضلع په باړه او تیرا کې 2008 نه تر 2016 پورې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات ترسره شوي. د دغې سیمې وګړي وایي چې دوی تر څو کډوالو نو پټي ټول شاډ شوي او دا مهال هم پکې په زرګونه اکړه ځمکه شاډه پرته ده او په کار ده حکومت یې د هواري او اوبو بندوبست وکړي چې بیا یې بحال کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ری مشال ریډیو د ریپورتونو برخه پایتور رسیدله او د خبرونی نمایتا راغلیو او لسمی بجې سوی د خبرونو لنډی زورتاورو او بیا به د مشال اونیز خبرونی د مشال ترانلاند ته زو په کراچي کې د لادرکو بلوچستانو خپلوانو مدني فعالانو د لارو نلاري غوښتنه کړې چې ورکسوي کسان دي عدالتونو ته وړاندې کړل سي. دوی دا مظاهره پروند کړي وه نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د ملګرو ملتونو لخوا د افغانستان په اړه د ورځنۍ غونډه جوړې شي چې مشري به د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونو ګوتریش کوي او پکې به شاوخوا 15 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ځانګړي استازي ګډون کوي. پاکستان کې د خبريالانو او آزادو مطبوعاتو لپاره کارکونکو سازمان فریډم نتورک په کلنې رپورت کې ویلي په دې هیواد کې په تیر یو کال کې پر خبريالانو او رسنیو د برید او دړکو پیشي 80% زیاتې شوي دي. د پاکستان خزانه وزیر د پېټرولو د اوسنی قیمت پر ځای د ساتلو د ډیزلو د بایو د کمولو اعلان کړی دی او د یوکرين ولسمشر ویلي د يرغلګرو روسي ځواکونو د جنگ پر ضد مهمه جګړه لا پاتې دي. دا د خبرونو لنډیز او اوسم په مشال مرکه درته ورو چې پښتنو سیمو کې وبخښي اوسم د مشال اونیزه مرکه ما په غلطي ول د مشال ترانلاین دی وړاندې کو بلکې دا د مشال مرکه ده او د مشال مرکه کې درته د خبريال او شنن کې عقیل یوسفزی معلوماتي لاغه سره خبري اورو د دې قربا ګل آیاس دی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
د مشال رادیو درنو اوردونکو په مشال مرکه کې تاسو کوربه ګل اعظم څنګه تاسو معلومه ده په مشال مرکه کې موږ د پښتنو د سیمې وتل شخصیتو سره خبرې کوو د هغوی د ژوند د کار په اړه معنی د هغوی له خولې ناورو. نو نن تاسو د پښتنو د سیمې یو وتل شخصیت خبريال شنون کې او لیکوال عقیل یوسفزی صاحب ملمه دي زما استاد هم پاتې شبه دي او سم دي. عقیل صاحب تاسو په پروګرام کې هر کله و
ډیر مننه ګل صاحب سره د عزت او د مشال ریډیو او د بالکل شخصیت نه مزه خصوصا برګره ما کارکون صحافی ما د دومره تمهید سره کې خو د عزت ډیر کوم د دی واقعتا چې مشکور یم را دي قابل نه ما.
عقیل صاحب نه تاسو خو زمنګ په بیلابیل خبرونو کې مرزای د شنون کې په آسمانی د خبريال په آسمانی خو زمنګ اوریدونکو چې دی اغه ستاسو د شخصي ژوند نه کار نه ډیر کم خبر دي که سم مونږ خبر یو مونږ تاسو سره کار هم کړی دی نو اغوی وهم واڑی چیرا تاسو دی شخصی جون نه هم خبر شي چې تاسو کم کم پړاوونه تیر شي بي او د مقام ته تاسو را رسیدلی یې. لومړی خو په اوریدونکو ته وایم چې تاسو د خیبر پښتونخوا د پښتونو سیمې کم سیمې سره تعلق لري او لومړنی ځکړې مو کم ځای نه کړی وي.
زه څه ده نو د سواد څه ده د سواد یو کله د فتیپور ته وای او ډېر مشهور او تاریخي کله ده او الته چې ده نو ډېر اهم شخصیت دي هغه پیدا شوی هم دي او ډېر خسته کله ده زه پیدا شوی الته کې ما زما والد صاحب چې وو هغه د پسند کې یو ملټی نېشنل کمپنی وو په هغه کې هغه ډرایور وو مونږ بالکل هغه لوور کلاس سره تعلق لرونکي خلک یو مونږ پنځرونه یو زه په ګرټول نه کشر یم چې ده نو ناز میم ډیر زیات شکر ده پنځوړ درونه مونږ ژوند دیو ته مونږ خویان دی هغه پات شوی دی مور پلار میم وفات شوی دی او لسم چې ده نه روم د پتی پور چې د مشهور یو سکول له هغه نه مل سم کړه او بیا اف اف سی چې ده نو هغه ما د مټا کالج چې هغه هم ډیر مشهور ځای ده خاص کر د میټر سی په ول ډیر ذکر راغله
مټا او
بیا تړي ارت چې او تړي ارت چې بیا را لم ما داخله واغ سب ګورنمنت کالج کې نو په دغه ورځو کې د پیښور یو خبر لاند کې دو زما الډی چې ده ما اخبارونه او کتابونه او میگزینونه داسې نو ما ډیر زیات په شوق باندې کتل لسم کیوں نو دا اخبار سرا زما یو رغبت شو یا یو محبت شو وغیرہ سرا وو
دا پکم هغه کی لکه په ول کی والی کی کلم سبق تر لاسه کو په هغه وخت کی اخبار سرم شو کو
خبر د درې نوی خبره ده د 93 تھرڈ ایئر کے اوپر گورنمنٹ کالج کے آج اخبار شروع کے دو داغا پریکٹس روانو او شوکت سبزی زمونږ چې کوم دی دا زمو ول پدې استاد پات شوې ده او زه انټروډوس کړم په دغه کې په میډیا کې د دې الته کې په مشرق کې بیم کار کوو په آج کې بیم کار کوو د کچې سپیس د درې صدارو مو استاد یو مو نو زه از ا ټریډر رپورټر چې ده نو الته کې لاړم او بس دا غنه بات چې ده بیا زمونږ نه خیال چې په خبر کې چې کوم نه اخبار راتلو یا نیوز د جاسی بر راتلو نو هغه کې بس نه زه په کې دا نو په دې کې ډېر تیرې کړې دي په صحافت کې او ډېر خوشاله ایم په دا نن چې موږ سومره عزت یې دومره خلک مونږ غوري نو دا داغه مهنت او د استادانو چې موږ سره کوم شفقت کړ دې کومه مونته طریقه خو ولې دا لږ جرأت راکړم دا دغه نتیجه ده کنه
نو صحافت تاسو او صحافت تاسو لکه د شوک نه دا تر لاسه کړو کنه لکه دا غنه نو د مجبورین نه
دا نه بیر کوم څه سمته پاتې شه مو ګورای چې ما کوم خواهش کړه نو اگر ته خدای پوره کړه دې بیا استادون د کشران یا د مو استادان چې کوم دي زه ډیر فخر په غو باندې کوم دا جدا خبره ده چې ما په استادانو کې یو پښتون استاد چې دغه نشته ټول چې دی هغه د پنجاب بیس استاد دی خو لیډر یا لیډینګ جنستان پاتې شي دی نو دا وو هغه شفقت یا ما د زده کړې هغه کوم خواهش چې نو هغه هغه مالا زما کیریر یو مسان کو ما په ډیر خو ادارو کې چده چې هغه کې د خیبر پښتونخوا ادارې یا درې وړو ژبو کې انګریزي پښتو اردو دا غیر بعد بیا چې د بیا د نور د تیزی کاری یا د کتابونو لیکلو یو وخت چې دی یا یو مخه چې دا غره ته میراښه دغه وره باندې
بالکل که موږ ګورو ډېر کم دی په قامی دایره کې او هغه کې ستاسو نوم تر ټولو مخکې دی نو موږ ستاسو دی ژوند هغه ته راشو کم کمی رسنیو سره کم کم اخبارونو سره او بیا ټلویزیون تاسو خبر ټی وی سره هم کار کوي نو تاسو پاتې شي بیه
بالکل ګلایا ما چې څنګه خبر وکړه کې دا چې چې دا سه بار نوې چې هغه کې ما کار نه وکړي آج کے کار شروع کو داغے نا فوراً بعد چدے یو اخبار شروع کے دو ڈیر رٹ اخبار بد قسمت نا بن شو دے پیغام بھائی اگے تے اگے چیز پور تیار کیوں دما سر چکم رپورٹران زمونگا کم ٹیم نو نہ لس کا سان ہوا اگر ٹوچے دے ایم اے جرنلزم ہو یا ایم اے انگلش ہو مطلب اگر زمان مقابلہ کے چدے سینئر ہوں عمرون امزیات ہوں خو یو درې میاشتې چې موږ پریکټس وکړو نو زه دا اخبار چیف رپورټر شوم دا هغې نه بعد د پاکستان ټوله غټه نیوز ایجنسی وه هم په دغه دور کې 94-5 کې دا هغې نوم وو پاکستان پریس ایجنسی دا هغې زه بیورو چیف شوم هم په دغه وخت کې ډېرو کمو خلکو ته د ریډیو پته وه چې ریډیو تهران به د پښتو نشریات ورکول نو زه د هغې نماینده خصوصي شوم هم دا دغه چې دا واره دا ټیرریزم په دې ځینو مزرو باندې چې زما ټریننګ روان شو ما په هغه باندې کار چې دی شروع کړو افغانستان بیټ یا د ایکسپرټا چې کمپیوټر هغه ما واغسته نو دا هغه نه فوراً بعد دغه پی پی اے او دغه وایس اپ د ریډیو تهران چې دی دا روانو چې دا هغه نه فوراً بعد ډېر غټ خبر چې حمید مرشد دغه ډیټر هغه شروع کېدو او صاف نو ما او صاف دغه کو جاین کو سینیئر رپورټر او حمید مرشد زما ډېر زیات دا لګ ډېر کریټیکل دا کوم سټایل زما چې کوم نن په دې کې دا مې ویل چې دا غي ډېر ډېر بیا دی لاسو پکې دا غي نه بعد چې ده بیا زما مشرق اخبار ته په دغه ټیم کې چې ده ز اوصاف کیو مړه غټ اخبار او چې فرنٹیر پوسټ پبلیکیشن تاسو بیا دی چې دا کوم واستوم زما تاسو راغلی مو نو ال تکې میدان اخبار چې شروع کې دوه ډېر غټ اخبار د اردو ژبې زه بیا د هغې چیف رپورټر شوم د رپورټنګ انچارج بیا د هغې ایډیټر د فرنټیر پوسټ او دغه د چیف رپورټر په طور باندې مې کار وکړ دغه وخت کې ما بیا انګلیش جرنلزم چې دی نو هغې ته هم لږه مخکې شوه مخه شوه سره په دغه وخت کې به د دې مصروفیاتو او د های پروفایل رپورټنګ باوجود ما به د پښتون میگزین ته او خاص کر لیکوال میگزین ته په پښتو کې لیکلو مکول او وحدت اخبار ته چې یاره د پښتو سره د ما اټیچمنت چې دی هغه دی بحال وي پکې د میدان چې بیا کله بند شو هغه واقعیت شو هغه زموږ زیات خلک ته خبر دی ډېره غټه بدقسمتي ده چې فرنټیر پوسټ او میدان چې کوم دی هغه بند شوی دی او زموږ چې څومره غټ جرنلستان دي
اخبار نو د ایکسپریس نمبر کې دوه کال زو د میگزین او ایډیشن انچارج په تور لا مشرق تل ډیر زیات خکار مې کوم مشرق تدری زره د تلې ما بیا په خو د رسې پاګارې مور کړې دي نو مشرق نه ډایرک بیا چې دنه بو دوه زره تلورم کې زره لم دغه ته د ایکسپریس سره لم او د ایکسپریس نه بعد چې دنه بیا مر بی بی سی سره ایز کنټینټ کنسلټنټ چې کوم دې هم کارو کو دوه درې کار داسې پس پردا د اردو سرویس سره نو دا غینا بعد بیا ترټ سره نو ز بیا چې د ګوشنه شون شم پکې او بیا د ډیر متبر ادارې ډچ پریسیجنسی چې توې ډی پی ای نو څلو پینځه کار چې دین ما بیا دا غي سره ایز ا سپیشل ورک کارسپاندنت چې د چپاګې بر بیا ماته ورډز مې ورډز مې لو شو دا سره بیا ما کارو کو او دا غینا بعد د ډیر وخت پورې د انټرنیشنل میډیا سره ما کارو کو خبر ډیر وګدیږي بیا د خیبر نیوز سره یا دوه درې ویب سایټس دي هغه از کار پکې کوم او لیډ کوم هم هغه کې مستقل چې کوم دغه ما کوشش وی هغه د چمنګ د خیبر پښتونخوا او د پښتونخوا هیڅ څه کوم دي دا په نړیوال کچ باندې چې دغه درو چت کو نو دا کوشش کې لګیا یو
اکیل صاحب تاسو په بحث یو لیکوال په بحث باندې یو ګران پښتنه هم ده کم یو کتاب هم ډیر زیات خوښ
خاله ډیر عجیب خبره ده دا ډیر خبره ده دو ذرا نه هم کې ما یو کتاب ولیکو او تاسو به حیران شئ د غینو مو طالبانایزیشن هغه ما لیکل ګولایز په چلیر شورا دوکې
او افغانستان سفارت او سوات او پاکستان تک وو
بالکل چې هغه بیسټ سیلر بوک ته زه واحد پښتون جرنالیست یم تاسو دعا ده چې د پاکستان ټولو نګړ پبلیشینګ کمپنی د لاهور چې دنو هغه ما کتاب چاپ کړه دا نه ایډیشن چاپ شوی په یو
کال په بیلابل هغه کې هم موجود دی اپس کې هم موجود دی په ګډ ریډز کې موجود دی په نور ځای کې
بالکل زیات پرېس چې کوم دی په انګلیش جرنالیزم کې انټرنیشنل نو د طالبانایزیشن ده چې هغه وخت دا سې 2009 ته سپاته هغه بدقسمتي مو د قام بدقسمتي او زما خوش متیو خو دا کتاب ریفرنس چې کوم دین نو هغه پورا ریکارډ جوړ کړی دی هغه ما په سلیر شورا دو کې لیکلو هغه تقریبا 400 پیجز کتاب وو بیا په 2009 کې ما یو کتاب ولیکو چې هغه زما ټول نه خو فیورټ کتاب دی او دا غي نوم دی اپریشن نا تمام
ها
اپریشن نا تمام په سلور میاشتو کې لیکلو ځکه چې ما تر دا وخت پورې پته نه و چې ایو پختون جرنالیست کتاب لیکلی شي او لنه خبره خدا ده دا چې دا ترند دلته کې شته نه
بالکل
بیا هغه چې نه چاپ دا کې چاپ کیږي نو ما ته بیا د کتاب دغه د سم اساس شو نه کڅنګ چې ما دوه بچی دي لکه په دې کې چې یو بچی وي نو بیا څلورم بچی چې ده نو چې ما فیورټ کتاب ده او زه دا غي نه زیات نشم لیکلی په ټول ژوند کې نو هغه پرشن نه تمام چې باغې باندې ما ریسرچ هم کړی او باغې باندې چې دي هغه ډیر زیات مشهور شو نو زما د پین څلور بیا پنځه چکم راغلی د پنځم عمر راغلی دی نو په دې کې رټور نه فیورټ کتاب زما چې دی هغه کله ناکله ګولایز ما ته یقین نه راځي چې دا مالک دی نو هغه پرشن نه تمام
نه نو دا خو تاسو خپل کتابونه یاد د نور چا کتابونه تاسو خو وخت یو کنه دا هغه کې تاسو کوم یو ټولو غوره تاسو وایي چې نور خلک ولولي او هغه خامخه لوستل پکار
ډیر زیات مخخت یو خدای چې دا خپل چې خلکو ته پته ولګي یو دا دغه چاپ شو طالبانایزیشن په 2009 هم کې اپریشن نه تمام په 2009 کې راغی هم باغ ریکارډ مات کو او هلکه مشهور طالبانایزیشن تر اوسه پورې بیا چې د اسلام آباد څخه کابل براسته پېښور دغه د تیم باندې اوس خلک خبره کوي کنه دغه تیم دا دی چې په خبر چې سعودي نه د کابل او د اسلام آباد په جګړه کې سعودي لکه تیم دغه دا وړ خپل کتاب هغه په 2009 کې بیا چاپ شو بیا ورزون چې د هغه پوره ګیپ نو واغستو هغه کال مخکې تاسو ته پته ده هغه چاپ شو وسه سرمایه افتخار راغله ده په مارکیټ کې ده هغه بیسیکلی د می افتخار بایوګرافي ده خو په هغه کې د ډیټریریزم او د افغانستان او د می افتخار او د ان پی د هلو زلو د قربانیانو د ذکر نه سبا په مارکیټ کې هغه روان ده او شپږم توس تیارې کوم اساسره پروګرام په تر باندې چې ده
بالکل
اوریدل ډیر زیات کتابونه کتلی دي او زه اوس هم ریګولر کتابونه ګورم لکه ستاسو د انګلیش کوم سروس دی یا د پښتو چې ستاسو دغه دي دا مې ډیر زیات وخت دی د بی بی سي د وایس اف امریکا اردو سروس د خو کرنٹ افیر کې ګورم او زما فیورټ دوه درې رائټرز دي لکه زما یادو کې بارات چې دی د جوش ملیح ادیب هغه زما فیورټ کتاب دی او زه به یو انتصاب د خپل یو کتاب چې خپل یاداش لیکم نو د جوش سے په نوم باندې ولیکم دا ما کاروم کړی دی نیم کار پاتې ما کړی دی چې هغه زما کوم یاداش دی د سیاسي قائدینو سره د غټو شخصیتو سره دویم کتاب چې کوم دی هغه د کارل مارکس دی داس کیپیټل اگر چلو ډیر زیات مشکل دی خو هغه ما بدرې زده کتلی دی بیا زما فیورټ رائټر چې کوم دی په اردو په پښتو دواړو کې چې زما دعوه د ډېر خلک واضح خفه کېږي هم سعدالله جان برق صاحب نو د برق صاحب یو څلوېښت کتابونه دي او څلوېښت خواړه ما دغه کړي دي کتلي مې دي پې دغه رنګې امیر رانا ما کتلی د انګلیش د چې امیر میر ډېر ښه کتابونه یو دوه لیکلي دي سویل وړای صاحب چې دی هغه مې خوښ دی په پښتنو کې مې نوربشر نویس صاحب چې دی د هغه نثر مې ډېر زیات خوښ دی نو دا زما فیورټ دغه دي د رائټرز دي چې ما ریګولر کتلي هم دي اوس هم به زه غواړم چې که دوی نور څه ولیکي نو پکار ده چې زه یې ولولم
د مشال اډیو درنورکو په مشال مرکه کې را سره د پښتنو د سیمې وتلې خبريال شنونکو او لیکوال عاقل یوسفزی صاحب ملمه دي هغه سره به خبرې تری جاری ساتو خو اوس یو ورک شاند باندې
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپګو د سهار له نهو د مخم تر و بجو د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغه سپو خبريږي منځنۍ سپه شپږ سو یو ویش کلو هرڅه لنډې سپې 15,250 2,113 او 15,315 شپېته کلو هرڅه اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز خپرېږي په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ
د دمې رسو اکیل یوسفزی صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو اکیل یوسفزی صاحب لکه موجوده حالات ته راشو تاسو ډیر زیات کار کړی دی په سواد کې په قبایلی ضلعو کې په مجموعي توګه په پاکستان کې څنګه ګوري د هغه د نویمې لسیزې پاکستان او قبایلی سیمې او خیبر پختونخوا او دا د 2023 کال
ډېر ګران سوال تاسو وکړو ځکه چې زما خپل خیال دا دی ګلایاس چې زمونږ چې کومې ستونزې دي یا زمونږ چې کومې مسلې دي یا په موږ باندې کوم جنګونه چې مسلط شوي دي نو دا مقامی یا لوکل ایشوز نه دي دا دی همیشه چې د انټرنیشنل یو بیک ګراوند پاتې شوی دی او دا د پښتنو د دې ریجن چې کله موږ خبره کوو یا د پاکستان نو دا د ډېر کوټو طاقتونو په میانځ کې واقع دی د مثال په تور کوم پاکستان ته ګورو یا د پراکسیز یا د چکم کمپلیکیشن یو ملک امریکای رټول نه زیات سټیک وی دا رټول غټ انویسټمنت وی بیا د امریکن بلاک وی په دریو جنگونو کې ته دا غچ دی دغه پاتې شوی د اتحادی پاتې شوی بیا دلته کې سوویت یونین پاتې شوی د افغانستان غوندې د جنگونو مور چې دغه په قسمت نه هغه ستا گاونډي دی د ایران غوندې خطرناک ملک چې دی هغه ستا گاونډي د سرحدونه د سر لګېدلې دي دوه غټ طاقتونه چې دی چاینا او انډیا ستا په بارډر باندې موجود دي دا ټول هغه څه دي چې زما ایز جرنالیسټ یا چې مونږ د لږ سینیئر سټیټس ته لاړو او مونږ د څه وکتل نو پته دا ولګېده چې د پښتنو د دې بدقسمتۍ یو بنیادی وجه دا هم ده چې دوی په یو داسې خطه کې ژوند تېروي چې هغه کو یو طرف ته د معدنیاتو نه د وسایلو نه د قدرتي معدنیاتو د هر څه نه وسایلو نه ډکه ده نو بل طرف ته د دوی افرادي قوت د دوی صلاحیتونه په هر فیلډ کې پښتانه چې کوم دي کو هغه ایکټنګ دی کو هغه سپورټس دی کو هغه جرنالیزم دی کو هغه لټریچر دی لکه د احمد فراز نه غټ شاعر به په دې دور کې څوک پیدا کیږي یا د جوس سے مونږ مثال ورکو یا د برسب ورکو نو د دوی هغه خوش قسمتی یعنی چې دین هغه د پراکسیس د وجه نه په بد قسمتۍ کې بدل شوی دی خو زه ډیر پر امید یم چې په پښتنو کې اوس چې کوم اویرنس تاسو د ریډیو د لارې یا تاسو غوندې نور مرګري چې هغه
په انټرنیشنل فورمز باندې یا د پښتو د لارې پښتانه ځوانان هغه اویر کوي. نو زما خپل خیال دا دی چې په دې درې څلورو کالو کې کو ډېر غټې واقعات شو یا پښتون بیډ یا پاکستان یو ځل بیا جنگ تور مخامخ دے. خو زما یقین دے چې دا کوم اویر مسره غلې دے یا پښتانه چې په کومه طریقه باندې په بد حالات کې په خپل نوی نسل باندې سبق وای او پولیټیکل اویرنس په دیو کې ورته ورته زیاتېږي نو پښتانه به ډېر زر انشاء الله د دې پوره معاملاتو نه او د ټول مسایلو نه چې دا به وزي او د پښتنو مستقبل چې دی سیاسي او اقتصادي تور دا ډېر زیات روښانه دی.
خو څنګه تاسو خبره وکړه چې پوهاوی او بیداری ډېر زیات راغلی دی د پخوا پرتله؟ دیکھ اس شک نشتا آیا دا پوهاوی او دا بیداری با اغیز وکړي؟ ځکه څنګه تاسو خبر وکړه چې په مسلسل درې واری پاکستان چې دی هغه د نورو جنگونه وکړل، نو آیا دا ځل هم داسې بیا کنه دا ځل به حالات مختلف؟
زمانه د خیال چې پاکستان چې دی هغه زور پاکستان پاتې شوی دی بوجوه د ډیر زیات غلطیانو او د پرشرز او بیا د عوامي پبلک اویرنس او ته بنګ وایو دغه په نتیجه کې د پاکستان چې کوم روایتي پالیسیانې وې په دې باندې د پاکستان اسټابلیشمنت یا چې کوم د طاقت مراکز دي هغه هم پوه شوي دي چې پاکستان په دغه زړو شرایطو باندې یا په فارمولو باندې چلو چې کوم دي یو دا مشکل دي. او دغه خبره ده چې ګولایا ده چې پښتون واحد قوم دی چې د دغه په پاکستان کې چې څومره قومونه اوسېږي نو د ده په شا باندې یو ملک هم دی چې دا غد دی سپیک هولډر روم دی او هغه ملک ورته یا هغه وطن ورته هم سپیک ورکوي او هغه افغانستان دی. نه د افغانستان غوندې افشان چې دی د سندي سره شته، نه د پنجابي سره شته، نه د بلوچي سره شته، پښتون سره دی. او بیا د افغانستان سره چې کوم اړیکې دي یا زموږ چې کوم رښتې دي نو د پښتون کو یو طرف ته د افغانستان دغه افشان په دې موجوده وخت کې د ده لپاره مصیبت دی خو په مستقبل کې به ورته دا چې دی نه خوشقسمتي به د نړۍ کلیر کېږي. او دویمه خبره دا ده چې د پاکستان دویم سټیک هولډر چې دی د پنجابي نه بعد کو هغه اقتصادي تور را دی، کو هغه سیاسي تور را دی، کو هغه په انټلیکچوال لیول باندې دی، هغه پښتون دی. نو د پاکستان لپاره یا د پاکستاني اسټابلیشمنت لپاره د پښتنو حقوق یا مفادات نظر انداز کول چې کوم دي په دې نوي ماحول کې دا ډېر غټ خطر به وي ځکه چې پښتون د نورو قومونو نه مختلف هم دی، د پاکستان سټیک هولډر هم دی. لکه تاسو وګورئ غیر ضروري خبره ده خو د پاکستان چې څومره غټ ښارونه دي هغه ټول د پښتنو په قبضه کې دي. لکه دا درې کیپیټل چې کوم دي دا خو بالکل د پښتنو دي، لکه مونږ ویل شو پېښور پرویشل کیپیټل خیبر پښتونخوا
او د کاروبار له سره هم بالکل وو
اسلام آباد د پېټه چې د پرویشل کیپیټل کراچي هم د پښتنو ټول غټ ښار دی. نو د دن نظر انداز کوو چې کوم دي کنه نو هغه د پاکستان استحکام په دولت لګول دي. نو زما خپل خیال دا دی چې د پاکستان اسټابلیشمنت تر دې هر څه ادراک شوی دی.
اکیل صاحب تاسو مخکې هم په خبرونه کې یو ځل تاسو سره خبرې کېدلې او تاسو ډیر مخکې وویل چې په خیبر پښتونخوا کې او بیا په ځانګړې توګه په قبایلي سیمو کې د فوزي عملیاتو پریکړه شوې ده. دا خبر تاسو سره اکسکلوسیو بودا سر څنګه ګوري چې آیا دا فوزي عملیات چې اوس کدیدو ته هدفي عملیات وایي چې دا به هدفي عملیات وي، نو آیا څنګه ګوري تاسو دې ته؟ او د دې کې دننه څه داسې پسې پرده هم خبرې اترې هم روانې دي کنه؟
دا څنګه د کرنٹ افیر سره د تعلق ته او زول نه کوم چې دا ایس آثار یا امکانات چې کوم د حمله شروع هم نه وي یو نیم کال مخکې چې د سره خبره راکړه دا چې د پښتانه لګیا او د افغانستان په دې حالاتو باندې جشن مناوه هو یل دی ایران. نو ما دا خبره کوله ان ریکارډ چې بای د دې جنگ چې د جنگ بوس افغانستان نه پاکستان ته په پاکستان کې بالخصوص پښتون بیل ته بدا راغزيږي ځکه چې بعضې غلطیانې شوې بعضې د افغان لیډرشپ نه یا د امریکاز نه یا د انټرنیشنل کمیونټي نه د افغان سیاستدانانو نه د پاکستان رول چې هغه ډېر نیګیټیو و په هغه وخت کې یا ډېر جالبدارانه و په خلکو ویل چې دا چې دا یرول کوي. خو تاسو بیا وکتل چې پرون هم ډی جی ایس پی آر چې کوم فکر ویلي دي هغه ویلي چې په دې څلورو میاشتو کې د 2023 تقریبا څلور نیم سوه حملې شوې دي او په دغه څلور نیم سوه حملو کې چې دی که مونږ دا ووایو چې 80% د بدقسمتۍ نه په خیبر پښتونخوا کې شوې دي نو غلطه به نه وي ځکه چې دا ټوله ډیټا موجوده. نو زما خپل خیال دا دی چې پښتون بیلډ چې دی دا اوس چې د کوم خطرو سره یا چیلنجز سره مخ دی نو دا د 9/11 نه مخکې د سوویت یونین او د امریکې په جنگ کې هم دومره غټ تریټ لیول چې و هغه نه و او بیا د 9/11 نه بعد چې کوم جنگونه شوي دي هم نه دي. خو ښکاري داسې چې پښتون نشنالیزم نه صرف دا چې په عامو پښتنو کې یا د تاریخ انصاف غوندې بعضې
پارټو کې د نن یا د جماعت اسلامي غونډه تاسو د سېنټر مشتاق د بیانات ګورئ کنه تاسو یې راشه چې د جماعت اسلامي لیډر څنګه ده دغه رنګ کومنګ وګورو نو د پی ټی ایم په شکل کې قوت د ځوانانو راغلی دی دغه رنګ موږ وګورو نو په افغانستان کې د دغه چکم بیانیه ده د ټی ټی پی چکم د لیډرشپ ته نو هغه پښتون نشتالیزم ته ډیر زیات اهمیت ورکړی دی په دې اختر باندې چکم بیان د مفتي نورولی میسود راغلی نو هغه د جهادي کمانډر نه زیات هغه پښتون ښکاري پکې نو خبره په بعد نشتالستانو بد لګي خو دا حقیقت دی زما خپل خیال دار دی چې دا ډیر کمپلیکیټډ سچویشن دی خو اویرنس چې کوم لیول دی نو هغه ډېر زیات اوچت دی بیا پرون تاسو سواد کې وکتل چې څومره خلک د سواد غوندې علاقه کې چې هلته کې د دې خبرو امکانات چې وو هغه موږ تصور نشو کولی مزاحمت سوشل میڈیا چلائی یا کوم مزاحمت کین دا دا ټول سیزن چې کوم دین دا خې اشاری دی او توقع ساتل پکار دی چې د دې بخنه نتایج مخه تر راځي
تاسو خو د نتایج خبرې وکړلې چې دا به خبي بس هم دا پښتنه به پم دې زې معنی غکوله او دا تاسو جواب ورکړو چې خې نتایج به ولري خو په د پروګرام د پښې به هم دی په اخر کې ځوان خبر اعلان ولا قبایلی سیمه کوم ساسي زمنګ اوریدونکو دی اغوی لپاره څه پیغام به ورکوي
ډیر زه خو ځان دغه قابل نه ګڼم خو بهر هر استاد خایس ظاهر کړی دی زه بالکل مطمئن نه یم د کوم د ډیجیټل دور یا ټیکنالوژي چې کوم جرنالیزم شروع شوی دی هغه ته زه واتس اپ جرنالیزم ورته وایم خلک فیلډ ته نه ځي خلک مطالعه نه کوي خلک تاریخ نه دي خبره پښتانه صحافیان چې کوم دي هغه کو په افغانستان کې دي کو هغه په پراګ کې ناشتي کو هغه په واشنگټن ډي سي کې ناشتي کو هغه په پاکستان کې ناشتي د دوی د پاره دغه بد قسمت یعنی چې زمونږ کوم دي نو دا ډېر غټه اپورتونټي هم ده چې دوی دا ایکسپلوئټ کی نه صرف دا چې د جرنالیزم چې کوم بنیادونه دي یا کوم بیسز دي دا غي په رڼا کې خپل ځان ډیر اوچت کی د بلکې د خپل قوم د خپل وطن یا د امن لپاره کاروم کی خو دا وس لګ سټوي دي وس د ایډیټر یا د سینیئر چې کوم یو رول بو هغه د میندو ته خاص کر په پاکستان کې چې کوم د الکترونیک میډیا کوم یو د غره غلن تاسو په افغانستان کې کوم ته دنیا ادارې وي خو هغه چې دی هغه پروجیکټ بیس په هغه بیا ختم شوی هلته کوم بس ډیر غټه خلاره پیدا شوی دا د ما خپل خیال دار دی چې کو دو د خې ایډیټرانو سره کارو کی د خې سینیئر سره کارو کی او لګ ډیر فیلډ توزی دوی دی د خپل وطن وګوري د دې وطن کلچر دی وګوري د شخصیت سره د میلاو شي دا غو انټرویوګان دی او کی دا غي افکار خدمات چې کوم دی هغه د مخترا ولی د ما خپل خیال دار چې په ساوت ایشیا کې په سنټرل ایشیا کې جرنالیزم په حواله باندې د ټولو نه زیات اپورتونټیز چې کوم دي هغه د پښتنو ځوانانو کوم صحافیان چې کوم دي داغه د پاره دي او په کار سره چې دوی انالیسس باندې توجه ورکړي صرف رپورټینګ باندې نه زموږ مستقبل زموږ چې کوم اهمیت دی د نیوز ویلیو په حواله باندې باندې تاسو زمونه خپويږي په حواله باندې زیات روخانه دي خو دې لپاره به مهنت هم کول غواړي او کوم چې باز روایتي خبرې د سر په ټکنالوژي باندې نه سار نه کوي نو ډېر مستقبل لري زمونږه
اکیلی سړي صاحب ډېر زیات مننه چې د مشال رادیو په دې ځانګړي خبرونه کې تاسو برخه واخیستل د خپل د ژوند او د کار په اړه مو غټور خاطرې او معلومات دا راسه شرک ډېر زیات مننه تاسو ته
تاسو ډېر مننه خوشاله اوسئ
د مشال رادیو درنونکو په مشال مرکه کې تاسو د پښتنو د سیمې وتلي خبريال شنونکي او لیکوال اکیلی سړي صاحب خبرې واوریدلې هم دې سره پروگرام رانغاړو خپل کوربه ګلیاست اجازه ورکړي په لوی اعلان مسپارم.